سلامونه او نیکی هیلی اختر مو مبارک شده. ازادی رادیو دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزه خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ورزو خبرونه ته نن جمعه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تیره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر له 28 میلیونه وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشي کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلي بنیت پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2400 کسانو د خوشي کېدو او د 401 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان د هم خوشي کړي. بهبودی افغان الاصله فرانسوی دی چې د تیر کال د جدید میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته له سفر وروسته په کابل کې ونیول شو. د طالبانو وسله والو همدارنګ مدني فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د حمل په اتمه په کابل کې په خپل کور کې ونیوه. طالبانو د 14 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د ښځو د حقونو څو فعالانې د پوهنتونو استادان خبریالان او هنرمندان بندیان کړي دي. یو شمېر دغه کسان له څه مودې بند تېرولو بیرته خوشي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوترش په کوربتوب دغې غونډه کې به چې د میل لومړۍ تر دوهمې په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. انتوني ګوترش مرستیال امینه محمد څو ورځې مخکې ویلي په دې غونډه کې به هغه لومړني ګامونه چې کولای شي موږ برته پر رسمیت پیژندلو لارې تسیخ کړي واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق پرون په ملګرو ملتو کې خبرونه ته وویل په دې غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع تمرکز نه کیږي او په دې اړه هر ابهام باید لیرې شي. نوموړي زیاته کړه په غونډه کې به بحث د موجوده ننګونو په وړاندې د یوې واحد اجماع پر رامنځته کولو څرخي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په بهر کې فعالیت کوي وایي د طالبانو دغه اقدام چې په کندهار او هلمند کې د تعلیمي موسسو فعالیت بند کړی د دې هیواد د وګړو له اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کمیسیون پرون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې له دې زیات د ماشومانو او ځوانانو اساسي حقونو سره لوبې نه کوي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې ویل د هیواد راتلونکی په ناتو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړئ دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده، د اوکراین واقعي ځای په ناتو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناتو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. د ناتو سرمنشي اوکراین ته په لمخ کې یو اعلان شوی سفر پروند ورځ په لومړیو کې داسې مال کې افتولسي چې د اوکراین په ختیځ کې نښتو ادامه لرله او موسکو په څو سیمو کې پر ملکیت احساساتو په عمله کې له بي پيلوټ الوتکو کار واخیست. پر اوکراین د روسیې د یرغل شاوخوا 14 میاشتې ووتي. او د جرمني د احصایي فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یا د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږېدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویل د دغو کسانو شمېر 40 میلیونه 200 هزاره کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 43.3% جوړوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلتم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې په افغانستان باندې واکمن طالبانو باندې سختي نیوکه کړې دي.
دا د اسمو یو بل روشه بیا په یو مبهمه واکمنی کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلېږي.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی دی. په همدې ارتباط د اختر په مناسبت د ازادي راډیو په ځانګړو رپورټونو کې اوري چې بېوزلي کورنۍ په اوسني اختر کې څه حال لري. ماشومانو ته د اختری په ورکولو او ځینو نورو مسایلو هم چې له اختر سره ارتباط لري ځانګړي رپورټونه په دغه او نورو پروګرامونو کې اوریدلی شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوری دی دوار لخواهو دی اختر مبارکیم ومنه مخی لمخی رابشو. اول مطلب تا دی افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی پر افغانستان واکمنی یوی دلی دی اسلام پنوم افغانان برمت کردی او دی هیوات ملی هویتی لبهران سر مخ کرده دی. خاغلی غنی دی غسرگندونی دی کچنی اختر مناسبت خپار کردی پیغام که کردی او یو زلبیای پر دی تأکید کردی چی باید دی سولی دی خبر آغا پخوانی چوکارت و گرزو چی دی دی واکمنی پا موده که اوراندیس شوه و جزیات بل نوری اس نوری وارو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې پرون پنځشنبه خپور کړی ټولو افغانانو او د نړۍ مسلمانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې هېواد د ملي هویت له بحران سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی وایي یوې ډلې د اسلام د مقدس دین په نوم افغانان برمته کړي او زیاته کړه چې یوه بل روژه هم په یوه مبهمه واکمنۍ کې تېره شوه.
دا د اسموک یوه بله روژه بیا په یوه مبهمه واکمنۍ کې ملی اندیکنو تیر شو. دا پت واکمنی دی یو خفیه سازمان لخوا تر پت مخی مشرطا بلانده چلیگی. دوی زموک گران وطن به شدت سر منطقوی سپکاوی بین المللی انزوا او ملی تشتت خواته روان کرده.
که څه هم پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خفیه سازمان نوم وانخیست خو د خپلې واکمنۍ په تېره شوې دوره کې اکثره وختونه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ته ګوته نیوله. نوموړي زیاته کړه چې دغه خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې ده. د هغې په خبره زموږ ګډ ملي هویت تر حملې لاندې دی او حاکمه ډله تر نورو ډیر زیان پېښوي. د ښاغلي غني په وینا دوی هر هغه څه چې زموږ ګډ افتخارات دي له منځه وړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې هېڅ جابر اقلیت په زور نه ده ګټلی او ولس د غرور جام آخر ورمات کړی دی. نوموړي ظاهراً د طالبانو د سرپرست حکومت جوړښت ته په اشاره وویل چې د انحصار لار تباهي ده او وطن یوازې په ملي او ولسي سوله او عادل نظام جوړېدلی شي. پر طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د نړیوالې ټولنې یو انتقاد هم دا دی چې حکومت یې ټول ګډونه نه دی، یعنې د ټولو ولس استازي پکې نشته. اشرف غنی د اختر په مناسبت دې پیغام کې یو ځل بیا د خپلې واکمنۍ په وروستۍ موده کې طالبانو ته له خپله اړخه د سولې د وړاندیز شوې طرحې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د یوې باعزته سولې چوکاټ یې وړاندې کړی و او که پر هغه اساسي ملي ډیالوګ شوی او په ګډه د حکومت شکل ټاکل شوی وای د ده په خبره اوس به دغه مشکلات نه و. نوموړي زیاته کړه د سولې طرحه له طالب سره د ملت د سولې طرحه وه، خو نوموړي تور پورې کړ چې پر ځای طالب له جنګسالارانو سره سولې ته کینول شو، نو ځکه د ده په خبره سوله رانغله او وطن هم ارام نه شو. اشرف غني دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نوموړي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په ګډې همغږۍ جوړ کړی و. اشرف غني وایي اوس وخت دی چې بیرته هغه پخواني چوکاټ ته ور وګرځو. طالبانو تر اوسه د پخواني ولسمشر اشرف غني د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د خپل نظام په دفاع کې ویلي چې هغه پر اسلامي اصولو ولاړ نظام دی چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې ځان د طالبانو ضد مهمه وسله واله ډله بولي هم د کوچني اختر په مناسبت یوه اعلامیه کې د طالبانو چلندونه استبدادي بللي او ویلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی په خبره د بې وزلو او مظلومو خلکو لپاره په یوه زندان بدل شوی دی. دې جبهې همدارنګه له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د له تعامله لاس واخلي او هغوی د افغانستان له خلکو سره د خپلو کړو وړو مسؤول وبولي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې خرابیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سرایال هست، یک شب اگر نون میخوریم، یک شب دیگر صبر خدا کنه گوشنام خواه میکنیم.
در کابل اوسیدون که سلطان علی ده چه ده خوراکی مواد له نشتوالی سر تکوی، در یوازې سلطان علی نه دی بلکې ډیر نور کسان هم د ژوند له ورته سخت حالت سره مخامخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیزه کړې ده. د نړیوال سره صلیب د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې د کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری شي او خلک د خپلو اړینو اړتیاوو لکه د خوراکي موادو په تامین کې پاتې راشي. د کابل اوسیدونکو رابعه چې د سلطان علي په څیر ای آی سی آر سی غږ پر ټویټر خبر کړي هم ورته وضعیت لري.
ناروغان داریم، نه برین داریم، نه خوراکه، نه پوشاکه، هیچ چیز ده خانه نداریم.
سلسله بویلی دا خورا مهمه ده چې د تر ټولو ځانګالو خلکو لا زیات ملاتړ وشي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دوه اونۍ مخکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لا زیات شي. د کندهاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ او د خوړو د کمی له امله دوه لوڼې په خوار ځواکۍ اخته شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روان کال به تر 800,000 زیات ماشومان له سخت خوار ځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر د اپریل په 19 په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان په اړه ټولنیز اقتصادي لرلید په چټکۍ د بې وزلۍ د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو د نړیوال ملاتړ دوام مهم ده او یو این ډی پی دې ته ژمن ده چې په افغانستان کې پاتې شي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه به د افغانستان اقتصادي بحران لا ژور کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د عملیاتو په یوه پیچلي چاپېریال کې چې ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوي، د افغانستان لپاره غوښتل شوې مالي بودیجه ختمه شوې ده. اوچا ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. اوچا ویلي نړیوالو داسې مهال پر بسپنو لاس نیولی چې افغانستان په 15 کلونو کې د سختې قحطۍ له خطر سره مخ دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونشو کولی د اختر د سرخان چمتو او د تیر په شان له خپلو میلمنو په ښو میوه او خوړو سره میلمه پالنه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل سږکال سربېره پر دې چې د اختر د سرخانې رنګینه نه دی، خپلو ماشومانو ته هم د اختر جامې نه دي کړي. په کابل کې د وچې میوې یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې سږکال د خلکو اقتصادي ستونزو د دوی خرڅلاو باندې هم منفي اغېز کړی. په دې اړه سنا کاکړ یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یوې بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي.
په هیما چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ده وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي، خو په خبره یې سکل اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونشو کولی چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي. همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سکل یې د ضعیف اقتصاد له امله ونشول کولی چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
مخکې خو زموږ اخترونه په واقعیت سره به اختر و چې ماشونه هم درلودل او خپل په دسترخوان کې تازه میوې، وچې میوې، ترکی کلچې او شیرین رنګارنګ شیرینګانې به هم اخیسته. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چمش نه درا کړی اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وی.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان ننګینه کم شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچو میوې پلورونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمیدل د دوی په خرڅلاو منفي اغیزه کړې.
پخوا
به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل. آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. سږ کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا 250 ګرام اخلي. په همدې توګه نخود، چهارمغز، هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تېر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
دفتر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک کې خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغاني سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او بعضې رواجونه هم دا وو چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول براتله دې کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به تلته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپلوانو، اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود بېرته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تېرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د 2018 کال له اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل. لسګونه زره افغانان له دغه هیواده بهرنیو هیوادونو ته لاړل او اوس په کډوالۍ کې شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه باندې به یو ځانګړی رپورټ تاسو ته خپور کړو چې بهرنیو هیوادونو کې نوي میشت افغان کډوال دغه اوسنی اختر څنګه لمانځي. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د اختر ورځ او د هغې منزل د خوښۍ او ملګرو خپلوانو سره د لیدو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره دغه ورځې توپیر لري. په لویدیځو هیوادونو کې اختر او نورې اسلامي مناسبتي ورځې رخصتي نه لري. یو شمېر افغانان چې له خپل هیواد لرې ژوند کوي وایي پخوا به په افغانستان کې د اختر لپاره پراخه تیاری نیوه، خپلو خپلوانو کره به یې تګ راتګ کولو چې دا هر څه اوس نشي کولای. شایسته افضل چې له نږدې یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته کډواله شوې وای خپلوان او ملګري ورسره نشته او سږ کال د کوچني اختر لمانځلو ته چمتووالی هم نه دی نیولی. شایسته ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ لپاره اختر نشته، دلته پرته له خدایه نور څوک نه لرو. له افغانستانه هم تر اوسه زنګونه نه دي راغلي، موږ اختر نه دی لمانځلی. حتی د ډېرې جګرخونې له امله موږ کلچې هم نه دي اخیستي. هغه اختر چې موږ په افغانستان کې درلود دیګ به مو پوخ کړ، په چکر به لاړو. زموږ اختر وطن کې اختر و خو اوس اختر نه لرو، څه وکړو؟
ادریس بل هغه افغان ځوان چې وکال وړاندې استرالیا ته کډوال شوی وای د اختر په ورځ کې په کار کې بوخت وي. د هغه په خبره کله کله د اختر د مبارکۍ لپاره خپل عزیزانو ته د ټلیفون کولو وخت هم نه لري.
موږ په کار کې یو، موږ د هغو خلکو لیدل یو چې په دې ورځو کې هم باید په کار کې ووسو. د اختر لمونځ ته هم وخت نه لرو، که وخت پیدا کړو اختر مو لمانځو. ملګرو کره ځو یا هغوی راځي یا موږ زنګ وروهو، خو که وخت ونه لرو نشو کولای.
خو یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې په بهر کې میشتي وایي چې تل خپل ملګرو خپلوانو سره اختر المانزي. نادر امیری چې لا تل سو کلونو راهیسی په اتریش کې ژوند کوي وای له ډیرو کلونو راهیسی هغه د افغاني دود او دستور د ساتلو لپاره د اختر په څیر ځانګړي ورځې تل المانزي او سکال هم د کوچني اختر په مناسبت له خپلې دندې رخصتي اخیستې. میرمن میری وای چې د اختر لپاره وچه میوه او کلچې اخیستې دي او د بیلابیلو افغاني خوړو په چمتو کولو سره میلمنو ته انتظار باسي. نوموړي زیاتوي
مختل خپل خپلوانو او ملګرو سره اختر برات او نوروز منځو که څه هم په اروپا کې دا ستونزمنه ده ځکه موږ ټول کار کوو. که د اونۍ په نیمایي کې اختر راشي نو تل مو هڅه کړئ چې رخصتي واخلو او خپلې خوشحالیانې ونمانځو.
حشمت الله صدیقی چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي بیا وایي چې د اختر د لمانځه لپاره جومات ته ځي. ښاغلی صدیقی وایي سره له دې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي خو تر دې دمه یې د افغانانو او مسلمانانو ځانګړي دودونه ساتلي دي.
په کالیفورنیا کې د افغانانو ټولنه په دې برخه کې منظم پروګرامونه لري. د اختر لمانځه ته ځي. سږ کال دلته د ټولو افغانانو لپاره ډېر یو ښه اختر دی او د اختر په دویمه ورځ په جوماتونو او پارکونو کې بیلابیل پروګرامونه کیږي. افغانان تفریحي سیمو ته ځي.
د یادولو وړ ده چې یو شمېر افغان کورنۍ د اختر په مناسبت له خپلو ملګرو سره لویو تفریحي پارکونو ته ځي او له دې لارې اختر لمانځي. دغه راز یو شمېر د اختر په یوه ورځ په هغو ښارونو کې چې افغاني رستورانتونه دي په همدې رستورانتونو کې راټولېدل غوره بولي. په ځینو اروپایي هېوادونو کې مسلمانو زده کوونکو ته د خپلو ښوونځیو لخوا د اختر د لمانځلو لپاره یو ورځ رخصتي ورکول کېږي. یو لوی شمېر افغانان د اختر په ورځو کې وچه میوه، کیک او کلچې اخلي او بیلابیل افغاني خواړه تیاروي او د خپلو میلمنو قدر کوي. یو افغان چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغاني خوراکي توکو پلورنځی لري وایي چې د اختر پر رسیدو سره د افغانانو لخوا د وچو میوه او کلچو پلور ډیر شوی دی.
و موردل چې په بار کې د اختر په ورځو کې د افغانانو حال بد شوی د اختر په مناسبت ځانګړو راپورونو په لړ کې اوس ورزو یو جالب رپورټ ته د اختری ورکولو د دود په اړه باندې. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثرا د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو وړو ماشومانو ته د اختری زی ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونو ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو او پاړې خاطرو ته کتنه کړې ده. نرګس مومند حسنزه جزئیات لري.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختری زی ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران زائر خان گرفته که خانه ما بسیار
بزر شال وقتون از منکور تخ پلوان دیر رتلل زمونگ اخترهی با یو روپی یا یو کران و روست دا داود خان پا وقتونو که مو پینزه روپی اختری اخیسته. دا کمونستان پا وقتی مو هم اختری اخیسته شمیلی لگ دیر شو. دا مجایدین و وقتی مو هم اخیسته و رو رو رویان شو زارده شو در مسیان و تختران شو. خوز ما شمان تخلق زمر اخترهی نور کوی یوازی نگدیخ پلوانی ممکن ور کریم.
که فرشته وای له اختری اخستلو او اختری ورکولو خې خاطرې لري.
یو خجلو خاطره وایم چې ماته اختری راک دیو لاس نه اختری وخت د پلار مور څخه بیرته د من هغه اختری بیرته لاره ما کوچنیان ته خپل خورانه ته ورک.
د بل خولایت وسیدون کې لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومان لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي.
دیدادان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمور ماشومان لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وی. د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی.
د یادونه دی چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي لکه نکریزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری ور وړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکا شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریدې سیال څخه اورو.
یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د روسیو څرګندونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل دی نشي تضمینولی چې افغانستان ته د امریکا میلیاردونه ډالره بشري مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. سټارټ اینډ سټرایپس ورځپاڼې د ښاغلي سوبکو هغه خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر اوسه یې داسې طالب جنګیالي نه دي لیدلي چې ویږي وي. په داسې حال کې چې د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال 70% کې افغانان د خوراکي توکو په ګډون له ډیرو اساسي موادو بې برخې وه. په همدې غونډه کې چې ښاغلي سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکول د استازو د جرګې غړي کویسی موفو ویل چې د امریکا د خزانې له وزارته په میلیاردونه ډالر ایستل کیږي که دا پیسې د هغو هدفونو لپاره چې موږ یې غواړو نه لګیږي، ښه ده چې هیواد کې دننه وکارول شي او یا د افغان ښځو او نجونو د دفاع لپاره چې له پرله پسې فشارونو لاندې دي او په افغانستان کې د بشري حقونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي ولګول شي. د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي سوبکو ویلي داسې معلومات راټول کړي دي چې ښایي طالبانو په افغانستان کې د پیسو لګولو طریقه بدله کړې ده. نوموړي په نړیوال بانک او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې د هغه څه لپاره چې دوی ناسمه څارنه او د اړونتیا نشټوالی یادیږي نیوکه کړې ده. ډیپلوماټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې طالبانو ته د نږدې کېدو لپاره د روسیې ستراتیژیک منطق تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله له مخې په افغانستان کې د روسیې پر ګټو د پوهېدو لپاره باید د دواړو هیوادونو نقشې او جغرافیوي موقعیت ته ژوره کتنه وشي. افغانستان د منځنۍ آسیا په لار کې پروت دی، هغه منځنۍ آسیا چې روسیه یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي. د افغانستان امنیت او په ځانګړې توګه د شمالي ولایت نو امنیت چې له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره پر پوله پراته دي، د روسیې لپاره چې له هم په منځنۍ آسیا کې د شوروي د دورې د واکمنۍ او ګټو خیال په سر کې لري خورا اهمیت لري. دا ډیپلوماټ په لیکنه ښایي له طالبانو سره د روسیې لیوالتیا تر یو حده د لویدیځ د فشارونو په وړاندې غبرګون وي، ځکه افغانستان د روسیې او چین د دیوال تر شا پروت دی او په سیمه کې د چین او روسیې تر نفوذ لاندې ساحو لپاره د افغانستان امنیت مهم بلل کیږي. خو مقاله زیاتوي که تاریخ ته وګورو پوځي مداخله به لویه تېروتنه وي او روسیې او چین په دې ښه پوهیږي. ډیپلوماټ دې ته هم اشاره کوي چې ولې طالبان غواړي روسیې ته نږدې شي او لیکي چې طالبان د دې کار لپاره دوه دلایل لري. نومړی دا چې دوی غواړي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي او دوهم دا چې دوی غواړي د یو قوي سیاسي قدرت په توګه غواړي وخی چې د خپل او ګاونډیو امنیت تضمینوي. خو ډیپلوماټ له خپل پوخانی توافقاتو څخه د طالبانو ځینو سرغړونو ته اشاره کړې او لیکي چې طالبان ښایي په دې برخه کې د باور وړ شریکان نه وي. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وقت ده سهار شپږ نیمې شوې و ارزو لنډو خبرونو ته. نن جمعه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تېره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونه وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشې کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلي بنیت پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2460 کسانو د خوشي کېدو او د 481 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان د هم خوشي کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوترش په کوربتوب دغه غونډه کې به چې د میل لومړی تر دوهمې په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې وویل د هیواد راتلونکی په ناټو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړئ دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده، د اوکراین واقعي ځای په ناټو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناټو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. او د جرمني د احصایي فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یو یې د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږېدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې وویل د دغو کسانو شمېر 40,200,000 کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 43.3% جوړوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جواب مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي یو کس کار لپاره ځي یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره ځي نو مجبور دي سفر وکړي یا سیاحت ته ځي یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی څه طبيعت کې یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج یعنی ته نشې کولای یو نو زندانی یعنی ته بندي غوندې دغه څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ یو قانوني سفر دی یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي دوی خو دوی هغه ته ګوري عزت ته ګوري هغه د دوی خګره ته ګوري صحت ته ګوري د دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي دوی ته ګوري چې دا اینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره نه غواړي سه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران سه چته بي ځای سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخ چې نیسي او هغه هدف لپاره دا ما په نظر اشتباه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ډېر ضرر رسته یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه چې یو کس به مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي ته سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته نو کدا ونی شي نو د دې راتلونکو ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی نو د دې بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي هیواد ځي او دا ټول ته متاثر کیږي ټول خلک په دې متاثر کیږي په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي. مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کېږي چې دوی سفر ته لاړې سي خو د هلک په تګ باندې ممانعت نه وي. په دې هکله خبرې راته وکړئ.
دا یو خبره ده خو مونږ مسلمانان یو په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا سې کله هلته لاړې او د دوی مسکن وژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دا نو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري د دوی همدغه اخلاقي او انساني و د دوی سب دوی په یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي. په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه ورسره وي
منصور صاحب منګو تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته. له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟ کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپل پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم سالته لاړ سي کار وکړي ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې په اوبو کې یعنی په قشافشانو په لاسه غورځېدلي دي. دوی نه وروره بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضاو تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو سره هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس. دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي که دوی خلاف دې کار کوي. موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي ډیر کسان افغانان متاسفانه موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفات شوی. دغه فاجعه او کنه د فاجعه د جلوګیری لپاره د فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه کو دي ته فوجو کو د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور د سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خل لارې چارې ورته وخی کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورکوي. په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې یا څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی. مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو در کوم، یو مثال کې پاکستان به درته مثال در کوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې سي افغانان بشارګان ضروري په پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین یې بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده. اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشتې دوه نیم میاشتې درې میاشتې وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي مکله چې دریال لس سوه ډالر یا یو لس سوه ډالر تو په هغې کې تسلیم کړي، سفارت ته تسلیم کړي. یعنې په دې معنی په عجله کوی سي چې ته وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کېږي، یعنې پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب پکې ډکوي، منافع ګوري او دا خلک بېچاره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال، کله راشي کله نه راځي، خلک همداسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې دغه افغانان بېچارهګان د بېوزني او مریض و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی، یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی. دا نور پاکستان خپل یو هغه دی سازمان ملل چې دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی ده، دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم هر کال تقریبا 1 میلیارډ امریکی نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی. د پاکستان پولیس خلک سره ډېر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغسې ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درکړم، مثلا په ترکیې مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې و، ترکیه و ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان راایستل شوي وو، هلته د دوی د کالی اور باندې ایستل شوي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو زمونږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته وایي، کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي؟ که داسې مشخص واضح وزیر ته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
زه مثالونه ډېر لرم، په دې چې موږ بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم په هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوی سلانه پور د خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سي مجبور دي، ځان ګوري چې د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ خالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي، او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال بده تاسو درکم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قطاقي لاره په دغه ځمې کې، یعنی تقریبا دا قصې کول چې تقریبا 1 متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو، سرسوي وو، هلته دا لیوو ورته راغلي وو، دا ډېر کوم بد مشکلات او خلک بیا پیدا شوي، کلي ته تللي وو، د هغه خپل د ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي وخوري، او د دوی د لوږې له علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي، دې لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو، یعنې داسې یو قصې چې سړی بېخي نه شي کوی، دا قصې وو کې دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ انسانان، موږ د دې وطن تابع لرو، نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه ورکول کېږي. دا تاسو دې نه په هغه نه مسورته کومکونه مې اوسېف د نړیوال کومک یې هغه مو بشاره خلک ته نه رسیږي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی او کې دا مشکلات به موږ د خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي، هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد سر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیږي چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د خوام مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې صلاحیت هغه سنیم وسو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای د دوی یو نظارتي بخش وو یا د دوی یو هغه سر گزارشي یا رپورټي هغه کاو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې تلاف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاسه څه شي توان نو د حقوق لپاره دوی باید محاکمه ولري د محاکمو پاس د چا چې حق ځای کیږي خرابېږي هم حقوقي هم جزایی باید دا محاکم ورور تاسیس شي او د خلکو د شکایتو باید غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای شوي دي هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یې منو.
بلې، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پوهېږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څه څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تېر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پوهېږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډېر خلک دي، یعنی د عمره خلک چې وزداري نوي سلنه پورته هماغه عمره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د صدقه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حده پوری خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې په کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نکي چې باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه سي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې یې راته ووایه.
په دې پوه سو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي. نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او ورور توجه کوي.
بلې، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلف دي د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نظافت د مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانين او لري انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دی چې نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورو حقوق هم پدې کې تامل کیږي جوړیږي او د کوای خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکوه کوم مشکل نه جوړیږي او دا همیشه کوای سفرونه وکي او به خپل ویلات د لاسي او متاسفانه دغه سوال تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني سه متاسفانه یو نیم خارج څخه خارج تللی دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پدې کې دي او دا متاسفانه سمون کله خبرې او پدې خپل مونږ شرمېږو نه پدې معنی چې مونږ مسلمان یو خصوصا مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي او د چا ورو را حیثیت او ابرو شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را باید خطر ونه رسي نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي چې جی آیا داسې اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي څومره به عملي او عیني راسي.
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده. موږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې مکله یو چې تاسو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیق کوو په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو د دې اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ دی پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دیو مثال متا ته ویلی نو پدی پر کی یواز په نظر نظر نه کیږي مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ول او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیق ټول جوړ کی ول کی تحقیق پدی شکل نه کیږي چې یواز د خبرو لارې او د ادارې لارې او چانه واوري او د کتاب ته ول کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی په نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزده کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی و نو یو ځل د دې نمخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دا موږ ته غتر راغی اسا په دې راغی چې مثلا دا غد نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي و خپل دیوا سره مین لري یو حالت ما ولیدل چې هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده. هلته سما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځله او د خپل هیواد سره مینه درلوده. دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو دغه هیواد لپاره کار کولو د خپل هیواد مخته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا زموږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې بد قانونه شوي دي. متاسفانه در دې بایسیدار خلک موږ د خپل هیواد نه منو او دا متاسفانه د خلکو اوس بشارګان مسافر دی چې د ماجد یا د خلکو دی ستیر دی ارزښه کارونه مثلا د یو کاشا دوکانداري کې یا مثلا کاشافات یا د ریوري موټروانی کې دا ستیر دی یعنی لایق خلک دومره دا څه کارونه په خارج کې صدا مون ته وروره خنه دی یا مغوب شرغان ته خنه دی. دا څه ما د از د خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کارو کې هر څومره زحمت او بس هر څومره تلاش وکي دا کومه ده او باټ د خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته سو او وا او شاینه ولر او امنیت د ټکنالوژي او د اشراف او ترقی ولر.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمونږ سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دې اونې خبرونه تربیه خې چاري.
د خلکو خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشه لکه ماشوم بدر ته ډیر خوشحال شما ویلو ویلو خلق دیر دی تحال ساتلو سوک می نشت دے مینا سادی دسترگو او سرگو شروی کدا چڑو پسو کلاروی در بشما دسوان جوند متیرے گا مات یو خلی تیارے بجلی دینا دلالی پتا درک نشتا بس دے پنڈو کے دغم دم ور پس زما دعا چل او چل دیر نہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا ماتر زڑا او زڑا کل سبری گی دخا پیرو دن اصلا یار لے و لے کڑما چی دیار غم سغم لے نشی دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا خلق دا گل گھٹے تشفی کڑی مال سم سورا باغا واغست اللہ سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لاری پریگ دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ٹور تلے مکڑ زما سر نہ ٹے دو شاید پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو سر گمائن یم کخلک نور گمان کا ویڑان ددی شینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خی جب ماں پرتلی اوتلی در جگن شما گلمن نشی زسل گونی ولی وما سادن استے پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چه بل وطن تزنا خیر دی کجون تنا چارے دی ماد پل تن پتیرو مسپار مینا گل بہلا او ہلا یار تو کما چباک تل شی امین رسی گلنا خلق پشور او شور بندی بخیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا زما د مینې آشنا نشتا چې په تقسیم را سره وویشي غمونه زما
دزڑنا خبر خدایا جانان زما پال خبر کچھ راضی نا تبدیل دیکھ پلے او پلے گولے یو سی قد جانان لوری راغی جوڑا شما دزڑل دردا او درد ٹپے کما قربان کرم غشن لخل دا شنا سپک نظری هم سرگی درنی کری چرا و بوری زخده زیگا ولی حسی درونی مپوخ دنیا ما زخده زیگا ولی حسی درونی مپوخ دنیا ما پوخ دنیا ما